د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د بلګرو ملتونو د ودانې مخې ته له یو شمېر ښځو او انجونو سره یوځای شوه چې د افغان ښځو او انجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې. ملاله یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د نړۍ مشران د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو پر راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې انجونې تر بمباروي لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستو مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډېر زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلونکی هیواد دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د دریو ورځنیو سیالیو په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوهمه سیالۍ ګټلې او که نن درېمه مسابقه وبایلي هم د لوبلړۍ ګټون کړي. د افغانستان په کوربتوب د متحده اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازګر په 4:30 بجو پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوه. ځای چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د یو 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سکل په پاکستان کې د پولیو پیښې 21 ته ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی متر الاسل زیات توغندي وشتلې دي. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تروریستي ډله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندي بریدونو وروسته د اسرایلو په شمال کې نوی بریدونو لپاره د خطر زنګ وویل شو او په زرګونه خلک په پناه ځایونو ته ولېږدول شول.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی وي متفاوته زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشاو موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د 3000 فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کې. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنن کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د خونځیو په څیر ځنې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. د دې لپاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګیریا غزه کې د خلګې د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې د خلګې عامه پوهاوې نه لري عربي هیوادونو کې نشته. دا هغه ځای کې چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دی، غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2022 امنیتي پیښې ثبت شوي. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نښتې شوي.
ډیرو شنیدم کې سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت.
د تبیدی حکومت ګنګوسی او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبیدی حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دریږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې ز خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به مرش د ان شاء الله د زون دلارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
او په لبنان کې د پیجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼ مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفات تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکي ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نو ورسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څنګه د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلې دي د دې اقدام پراخ حرکلې وکړ.
کته زهر امرا لیگه نو منگه نتیس کو کته دوائی که ما تا مرزون امرا لیگه نو منگه دونم نکو چی دا پا یو میاری نی باتری که او گورو دا امریکا سینس دانان دا اروپا سینس دانان خپل دا دی اقرار کرده چی دا دا مرزون ندک قطری دی او ولی پا امریکا که نشتا ولی پا چین که نشتا دا صرف پا افغانستان کی دی پا پاکستان کی دی پا بنگلدیش کی دی پا اندونیزیا کی دی او پا سودان کی دی په هغه افریقایي هیوادونو کې دی هغه ځای کې دی چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دی چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تاییدی چې طالبانو د بهتر هي د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړي او نړیوال ټولنې ته په دې خبره ټال ورکړي چې ګواکې د نوې طرحې لمخې به واکسین یوازې جماعتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوي اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پریکړه پر اختیار سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بول ده کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې شلو ته رسیدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي د یو حکومت په هسپانه باندې خپل وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د تیپ د یو ډاکټر په هسپانه د افغان مولای صاحبانو څخه هم دا رنګه د طالب شربات څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واخوم ذاته منحصر کړی دی. لکه تر لګه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مکوي، په توای مور کوي، په دغه برخه کې لکه تر لګه ډیر افغان ډاکټران افغانستان کې شته لري دا وسره مشورې وکي او دغه برخه لکه تر لګه مسلکي کسان ته پرېږدي.
او دا ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورستر بلې کمزوري کیږي او افغانستان کې لورستي او دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي لامل بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیر یو میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې لاتو نه تر 1400 کسانو پورې د کارمندانو مړینه او د کندي کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وي چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. له دغه پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2120 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 80 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 10 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د ازادۍ جبهه او ملي مقاومت جبهه تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه لري ترلاسه کړی. خو دواړو وسلوالو ډلو وروستي دریو میاشتو کې په طالبانو لک تر لګه دریو یا بریدونه کړی دي.
کوم ژوالان سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا وایلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پر مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلی سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبي ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت ته په شپه کې تلای سوی، په ورځ کې تلای سوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرا کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوی راپور د پنځه اتیا نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، پنځلس د افغانستان لویدیز، یولس په شمال ختیځ، څلور په ختیځ، دوه په شمال او دوه په سویل کې شوي. خو د نولسو نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لږ تر لږه څلور قمندانان او جنګیالي وژل شوي، او دغه راز څه کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دیار لزلې نښتې هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلوماتش خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق در نظر گرفته شوا که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی سی سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما شش همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوال لخوا یو بل ته لري نګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبعیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنچیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو د غراضې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوي.
یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت، جلا وطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلا وطنی حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به موږ د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمیخواه. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د ازادۍ ګوند د تبیدی حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي داخله چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبیدی حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې په خپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي، رهبران چې دي، دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی. نه نیمه دفتر ده چې په یو غږ سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي، او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و، په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي، دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او مجغی په وجود راسي، موږ یې لزوم دیت بولو. دا کار باید وسی، او که دغه امرخین نوی موجوده د خلکو امرایی او امهنګی او سپورت سره ملګری نوی، په هغه صورت کې سایه حکومت د هی چا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي، ځکه موږ د وطن څخه ډیر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډیرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول، د افغانستان باندې مدیریت کول، او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي، مشرتابه یې ورینې موجوده، او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بل خو افغانستان لپاره تازه ل دندې ګوښه شوی پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړي تر څو چې لدی ډلې د نړیوال ملاتړ ووسی د طالبانو واکمنی به روانه وي. هغه منلې ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده. خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په طبیعت کې د افغان حکومت رامنځته کول تر همازې یو فرضیه کېدای شي. هغه هم دراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورني یا داخلي فشارونه زیات، او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خو دا یې هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه، اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځوریږي. هغه خبرداری ورکړی تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونه شي، بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نه شي، د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راستور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري، او هېواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي. خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنی سیاست د دوی په واکی، کورنۍ سیاست د دوی په واکی، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لغې جملې څخه د ډیورنډ فرضي کرښه ده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټه نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې، چې هغه جملې څخه هند دی. بل مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي، او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي، خو دا ورسره ونه شو، ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل استراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لاټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودېدل، او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 400 نورو د ژوبلېدا راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون، او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلېدا راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه و چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګیدلې د حاضرې ماشینونه، نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه، او د دوی نظامی مخابري بیا وچاودې دي، او دا ځلې هم لګ تر لګه 40 کسان وژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموش دی خو رسنۍ وی ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نوی وی او له ایران حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګیدلی وو او ټینګار هم کړی چې دغو مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلیدو زنګ ټنګولې او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلیدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلی وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا و چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې ترسره شوي دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دغه په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لارې ترسره شوي وي، ځکه چې دغه بریدونه په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي سرود ته نو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنۍ وحته د ټولنیز شبکو کارونکو مولا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته پسپکاوی تورن کړ او د رسنۍ په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې ترڅو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالانو بیا ویلي که د کونسل دا کاري د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف وي نو پاکستان ولې یو وخت د دوی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف په بیزتۍ امریکا ته ورکړ؟ ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستانو چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړه دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سرخ کته کړي پاکستان نه ترې خوشاله کیږي. خو دا پیښله نه وه تیره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایرانی ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو پر رویه بحثونه هم تاوده و چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړ او ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي، له کورمی او تیرا وروسته پاړه چنار ته پر لاره او زرګونه کسانی بینا ته په تمه، مګر د پاکستان پاوستا نږدې ځینو قومي مشرانو خپل وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړه چنار ته ورپرې نږدي. منظور پښتین ویلي کړه چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخ نه شنیولې، مګر دا ځلې مخ ته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. لدی په خوروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغه پښتنو قومي مشرانو باندې سخت نیوکه پیل شوې چې د پاکستان د پوز نزدېکټ حاصلول لپاره په خپل سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خند ځن جوړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبره بیا ده چې د نړۍ په کچه ل میلیونرانو میلیارډرانو وروسته به د څو شخصیتونو لګو کلونه کې د نړۍ لومړنی تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکیډمۍ په یو تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړنی تریلیونران شي. که موږ سره پرې نه خلاصیږي نو 1 میلیارډ ډالر 1000 میلیونه او 1 تریلیون 1000 میلیارډ ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو، ټویټر، آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارډ ډالر لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل له مخې دغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم، دریم او څلورم راتلونکي تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندې ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیات شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. روسه لاغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو لس کالو لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې لامل یې سږ کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فدراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقی دي او دا شمیر په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې وستر بلې حیرانوونکي کمواله راغله ده. او په جالب خبرونو کې بیا تیر ونی له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو پاړه ډیر حیرانوونکي خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو لامل اوس د غیواد کې د یو خره بیا 300,000 کلدار یا 1,080 ډالر ته لوړ شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړې کی. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې لامل یې خپل په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوې دي. د رويټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور لمخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغلنو د مهال زمبابوي پریکړه کړې ده چې د خپل خلکو د سختې لوګې د ختمولو لپاره د خپل ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به تر لری لری سیمو پورې په بیوزله خلکو باندې وشي. که څنګه د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سخت نیوکې کړي، خو د زمبابوي حکومت ویلي د غیواد کې د فیلانو شمیر 300,000 نه اوړي چې لامل یې د زمبابوي په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیز ساحو د فیلانو بار درون شوی، لوګه زیاته شوی او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوګې تر څنګ د فیلانو شمیر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن مورز عمران غاړم هر ونې له سید شینواری سره د ازادۍ له څپو او پاڼونه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل مورز مهیروي.
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. مکڑا سے
ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم